سلام وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایمو دغه پروګرام ته خره خلاصو هم پیل د خبرونو په لنډیز کوو. بی پولی خبر اعلان ویلي د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت کې 12 افغان خبر اعلان بندیان کړي دي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د خبر اعلانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبر اعلان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو حکومت که څه هم د بی پولی خبر اعلانو په تازه راپور لا څه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د خبر اعلانو او رسنیو فعالیتونو ته د دوی په خبره د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه ورکوي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندان په کابل کې وژلی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې کړې. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قومندان یې ور وواژه. مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی. د طالبانو حکومت ویلي د داعش دغو کسانو د کابل په جوماتونو او خانقاو بریدونه کړي وو او د برېښنا ستنې الوزولې وې. طالبانو وړ مورځ یعنې شنبه هم ویلي و چې د تخار په مرکز طالقان ښار کې د داعش اته جنګیالي وژلي دي. د وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي داعش یا اسلامي دولت ډله او هم د پخواني حکومت پوځیان د طالبانو لپاره اصلي ګواښونه دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د درمل لونکو خوړو امکان برابر کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي د غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. تاجکستانی چارواکي وایي په خپلواک سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغه سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. د تاجکستان چارواکو ویلي زویر رجبوف او خورسند مازوروف هغه مال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه ورستول شوي، خو دوی ترې ډډه کړې ده. د دوی په وینا عملیاتو کې لس نور کسان چې د دوی په خبره مجرمانو پلویان ښودل شوي نیول شوي دي. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یو بوینګ 1340 ډوله بار وړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د سهار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تیره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
مخکخه خزي
د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د میرمنو په لاستر اورنو تجربه او ستونزو خبرې کیږي. نن د خزو پاک لغږیږي چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی، دوی مدني فعالیتونه کړی دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسول کسانو تر غوږونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دام غړي په څه ډول حالات کې شپې ورځې تیروي، په څه بوخت دي او راتلونکي ته څه پلان لري، ل خپل درنو میرمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې مدني فعال او خون کې قمر نیازی او افغان لیکوال او ژورنالیست نجبی زمان څخه اورو. دوه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي، په خیر راغلی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قمر نیازی ما.
بله، ډیر زیاته مننه. په پایل کې راځو میرمن نیازی ته. له تاسو څخه اورو، درته وایي چې مدني فعالیت مو څه وخت له کومه ځای څخه پیل کړ؟
نړی مننه ستاسي د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د رادیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیکه هلي وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسي یو موخه ته یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلاره کې د بعضې مشکلات سره بعضې ستونزې سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزي صاحب د حوالې دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ ترې یو ځای پورې ورسوم، نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ په پښتو کې یو اصطلاح لرو وایي مرغان هغه سره کښېني چې بړکې سره ورته وي، نو همدغه د معلمۍ په دوران کې د همدغسې هم فکرو دوستانو سره ناستې ولاړې مې درلودل او بالاخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت په هکله موږ اقدام وکړله. د 1980 کال و چې ما د ملالۍ د لیسې مدیره وم، ما هماغلته د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړله، یو مجله مو په لومړي سر کې جوړ کړله، بیا مو کره کره دا نهاد سره برابر کړه، ترتیب مو ورته جوړ کړه، اساسنامه مو ورته جوړ کړه، بیا نو ډېر خوندي نور ځوانان موږ سره راغله، هم فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بالاخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر دپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هر څه چې موږ وپارولو دې ته د ټولنې ناخوالې وې، بدبختۍ وې، د ښځو ږغ ته پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې
بالی بالی ډیر زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځو را وسو میرمن زمان ته، تاسو له تاسو به لومړی د زده کړو په هکله واورو، درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړي دي.
السلام علیکم، د خپل په وار سره خپل سلامونه تاسو او د خپرونې میلمنې ته وړاندې کوم. ډیر مننه تاسو څخه فرشته جانې. ما خپلې زده کړې که څه هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپلې زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي. پای ته مې رسولې دي. زما لومړنۍ زده کړې تر 12 ټولګي پورې د سویال لیسې څخه زه فارغه شوې یم او هلته ما پای ته رسولې دي د کابل په ښار کې. همدارنګه نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي، خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې زه هم لکه نور افغانان چې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښوي، د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم. او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
بلی بلی، ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې پخوا مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته اشکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغ نسو وچتولی، امچنان چې کله خپل ژغ نسو وچتولی نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ژغ سو، د نورو خوندو ژغ سو. موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځایه پورې رسولی، یعنی د په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی و چې هلته موږ د ښځو ژغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندي چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالې ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحادیه، او البته دغه کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابروو تر څو د هغوی خپل د کورنۍ دپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه الله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسیږي چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان دپاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان دپاره اوچت کړو، چېرته چې بیا د نورو ژغ سو نور ته یو سہولت ترته مهیا کو دغه یو حالت کې قرار لرو چې دا حالت یعنی واقعا د تحمل نه دی او موږ به په ټولنه کې نادیده نیول سوی یو او اصلا موږ ته ارزښ راکول کیږي په مجموع کې هلمند ولایت تاسو در معلومیږي د افغانستان په سطح پر همیشه هغه ولایت پات سوی د چې محروم وو محکوم وو په جنگونو کې هم اوس که جنگ نسته هم همچنان نو طبعا زموږ حالت ډیر وخیم دی او دا یو فاجعه راوړونکی حالت به وي ځکه چې دا دردونکي حالتونه بل اخره یو 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 څه شی به ولري د ځان سره یعنی موږ همیشه وایو چې کله 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 چې آرامش کیږي د آرامش څخه وروسته د یو غټ یو ستر طوفان خبر وي نو دا حالت ډیر زوروونکی دی چې اوس فعلاً موږ قرار لرو
بله په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې سي د مېرمنو غږ اوچت نه سي دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته کورنۍ ته مېرمنو ته دا په دې هکله به وروسته غږېږو مېرمن زمان تاسو ته بېرته راګرځم تاسو هم په ټولنه کې یوه ماتره او پېژندل شوې لیکوال او ژورنالیسته یاست د طالبانو په راتګ سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی
طبعا چې د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د ښځو په ژوند کې د افغانو ښځو په ژوند کې یو لویه ستونزه په دې رامنځته شوه چې هغوی د خپلو کاري حقونو څخه محرومه شوې او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځیو ته ولاړ شي اوس نه شي تلای زه هم د دوی یوه برخه یمه زه هم په دې وروستیو کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړي وه خو له بعده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګانو کې چې کار کړی و د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا 12 کاله کار کړی دی زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه نیمګړتیاوې وې نو ما نه شوی کولی چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم زه هم د دې ټولنې او د داسو یوه برخه وم نو د دې قبله او دغه تهدیدونو د دغه نیمګړتیاو محدودیتونو له امله زه دې ته مجبوره شولم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم
بله په دې اکلا به وروسته به نورې خبرې کوو مېرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال مېرمنې دم غړي خپل غږ نشي اوچتولای نو څه به بیا دوی د نورو مېرمنو غږ پورته کړي یا به د دوی ستونزو ته یوه لار ولټوي یا به د دوی کوم مشکلات چې دي تر مسؤولو کسانو پورې ورسوي د دې وضعیت دوام کومې بدې اغیزې په یوه کورنۍ کې په یوه ټولنه کې درلودلی سي
یعنی بعد اخیز ما مخکیم تست یو یادونه وکړه چې ډیره ستره فاجعه وي ځکه چې دا حالت نه منونکي حالت دی زموږ همیشه دا د فریاد هم دغه د غوښتنه مو دغه ده چې باید مسولین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نسی موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې په علمي فرهنګي برخه کې تاسې باور وکړئ ما اووه مدارسه موسسې شوې په هلمند کې د ښځینهوو لپاره یعنی موږ داسې یو وخت و چې زه کله هلمند ته بېرته راستون شولم د پاکستان څخه موږ یوه ښځینه مدرسه نه درلودله زه خپل معلم وم دولسم صنف ته ودرېدلم د عقاید شریف مضمون مې د ضرورت پر اساس واخیستله چې ښځینه استادان نه وي قاری صاحبان نه وي نارینه قاری صاحبان موږ درولي زموږ د وزارت پالیسي داسې و چې باید استادان ښځینه سي نو زه حاضر شولم چې دا مضمون خپل په خوشه باندې زه مخته بیسم زه هم دګي ورته ونیسم زه د علماء کرام سره په تماس کې سم او دغه مضمون زه مخته راغلی سم زه چې صنف ته راغلم د شاګردانو څخه مې پوښتنه وکړله چې یعنی څوک شپږ کلمه ووایي. تاسې باور وکړئ چې د شاګردانو تمسخر پورته سو، وایي د بابا دمه تر دې دمه پورې دوه کلمې دي، استاذه تاسې شپږ کلمې څنګه وایاست؟ یعنی ما ته ډېر زه ډېر متاسفه سولم چې دوی تر اوسه شپږ کلمه نه ده زده، او دوی دولسم صنف ته را رسېدلي دي. چې راغلم ادارې ته خپل د مدیر سره مې دا موضوع شریک کړل، د مدیر صاحب ته مې وویل مال مدیر صاحب دا بیخي ده موږ د علم څخه بې برخه پاتې سوي د دیني علومو څخه. بیا مې د ولایت مقام څخه دا غوښتنه وکړله، د وخت والی ګلاب منګل نومېدل هغه ته ورغلم، پیشنهاد مې وکړل یو څو خوندې مې ځان سره ویوړلې، ما له یو دیني مدرسه موږ ته جوړه کړي چې زموږ صحیح ده، موږ مضمون دغه لرو، د عقایدو لرو، د علوم دیني مضمون لرو. په مکتب کې خو داسې مکتب کې داسې خاصه توجه نه کېږي لکه چې په مدرسه کې مکلف به دي دیني درسو ته. نو بیا هغه وخت کې د ملالۍ په نامه باندې یو لرکۍ وه، زموږ یو شاګرده وه چې هغه حافظ د قرآن وه، په ډېر لږ وخت کې قرآن حفظ کړه په کم عمر کې. نو هغه ته مو یو مدرسه جوړه کړله. یعنې دا هغه زموږ غوښتنې وې چې موږ د هغه ځای څخه پیل وکړه، او بالاخره مو مدارس مو جوړ کړه، ښوونیز مرکزونه مو جوړ کړه، د انګلیسي د ژبې، د عربي د ژبې، د پښتو د ژبې دپاره خدمت مو شروع کړل، تر څو چې زموږ ډېرې خوندې بې برخې پاتې وې د تعلیم څخه. هغوی ادې اقل املا او انشا زده کړي، د میراث د زده کړې صنفونه مې ورته جوړ کړل چې میراث هغوی وپېژني چې موږ په میراث کې کوم حق لرو، زموږ ورونه او زموږ پلرونه په موږ باندې احسان نه کوي، بلکې زموږ حق راته راکوي چې موږ د میراث غوښتنه وکړو. نو داسې فعالیتونه مو ترسره کړل. اوس موږ آګاه یو، اوس زموږ سترګې خلاصې شوي دي، اوس موږ خپل هغه لاسته راوړنې نه غواړو چې د لاسه یې ورکړو. اوس بېرته ما هغه ځای ته درېږي، هغه اولې نقطې ته مې راوړې چې زه بېرته دا فکر وکړم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیګ پخول ده، او ماشومان پیدا کول دي، او ماشومان ساتنه ده. دا یوازې ما وظیفه نه ده، ولې زه داسې وروزل سم؟ ولې زه یو موخه ونه لرم؟ ولې زه یو هدف دپاره فعالیت ونه لرم؟ دا خو هېڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ بېرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درولي یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي، دوی باید زموږ دپاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي، د نړیوال سره دي سیالي وکړي. اسلامي ملکونه ډېر دي، شکر دی الحمدلله، په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل. چې تاسې د راتګ سره دلته مسلمانۍ راغلې، دلته اسلام راغله په افغانستان کې، دا فاجعه راوړونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا که دوی وغواړي بیا مخ نه سي نیولای، ډېره خرابه پایلې به ولري.
بله،
یعنی واقعا دردونکي حالتونه بلاخره انسان دې ته هڅوي چې یو اقدام وکړي، او دا د انساني فطرت یو برخه ده چې ان شاء الله دوی ورته خپل دغه تغییر ورکړي، طرز فکر ته اوسنی د دولت مسؤلین.
بله، ډیره زیاته مننه. نوري خبرې هم له تاسو سره لرو. میرمن زمان، بیرته تاسو سره ګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، هدا اقل هغه میرمنې په آزاده کار ته تللې، دندې ته تللې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله. دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله، خپله په تاسې څومره بد تاثیر وکړ؟
بلکل، دا یو نوړ حالت دی چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی، نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې تر 30 کالو ډېر جګړه دوام کړی دی، او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعاً چې زه یې هم متاثره کړی یم، ما هم نسوی کولی چې خپل کار وکړم، او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو دپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی په کورونا کې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونو ماشومان افغانستان کې ډوډۍ نه لري، هغوی د خوراکي مواد ته لاسرسی نه لري. علت یې دا دی چې ښځو ته کار نشته، هغوی د کارونو څخه محرومې ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم لږ شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی، او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول، لکه څنګه چې میرمن نیازي ویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي، کار وکړي، خپل ماشومان دپاره، خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته ولري، خلکو ته. او له دې سره زه خپله هم ډېره متاثره یم، زه خپله هم په افغانستان کې ما خپله دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړي، تحصیل مې را باندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې ما هم پیدا شوې.
بله، بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی، نو مدني فعالین یا په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعالې وي، ژورنالیست وي یا په نورو ادارو کې کار کوي، دوی په یو نه ونه په یو نه مجبور سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ شي، هلته شپې ورځې تیرې کړي. له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسو دا راته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او اقتصادي حالت یې ښه نه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دي؟
یعنی مخکې مې وویل چې دا ډېر دردونکی حالت دی. زه دا اوس په تماس کې یم د بعضې خوندو سره. تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته، چې موږ به خارج ته ولاړ سو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوي، او بالاخره موږ تاسو ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو. یعنی یا به مو امریکا ته ویسو، یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو، چې نه مو ها خواته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خواته برته راتللی سو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېده چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې، او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کې. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې وې، وعدې کړې وې، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي. وایي تاسو منتظر پاتې سئ، په تمه پاتې سئ. زه په چی شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې؟ دلته یعنی کېدای سي چې خدای مکه هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري، یو بد لارې اختیار کړي ځان ته، چې دا خپله یو افغان میرمنې دپاره د تشویش خبره ده، او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافع کړي. دا خسې نورې خوندې چې دا اوس ما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دی، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که ته امریکا مړ که که دولت جمهوریت مرکه، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ماته ناسته ده، اوس خو یتیمان ما ته ناست دي، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالت اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه ټکور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته یوسي، په 4-4.5 کلدارې دوکاندار اضافه نه ترې اخلي. وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړه، وایي نور یې نه راوړه، نه اخلم، نه درڅخه رانیسم، دغه یوه دانه بله درڅخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته، وایي دا راڅخه واخله. زه وایي زه کور ته وایي غوړي نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران ستا، بیکاری ستا، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هیڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. دغه ښځې وایي چې د کور نفقه راوړونکي وي، او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده، هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت راباندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود، هغه میرمنه هم دغسې نارامه ده چې وظیفه د لاس ور کړی ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بالخصوص د انجونو د پاره چې انجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل شوې او امر ثانی پوری بدی پټه پاتې سي. یعنی کله انجونو ته وایم چې زمونو مکتبونه شروع کیږي، هغه د اعلامیه خپرات سوه، د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیر سره مکاتب خلاصیږي، وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو. تر اوس وایي موږ ته د منلو وړ نه ده، وایي موږ هیڅ باور نه لرو. یعنی یو ډول بې اعتمادي ده، یو ډول بې باوري ده.
میرمن نیازی، بله میرمن نیازی، یو اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو، دوی به واخلو، موږ او تاسو خو یو، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. بله مهرباني.
اورجان تا ته سلام او میمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وای. ما هم در در سره پاډی کا کې ما ورم خورې لغمان نه.
تاسو ته د تدیم سلام وی، مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ. د تاسو غږ بالي اورو. بالي
جما خو دا نظرم ته پوښتنه مې دا چې اورم خورې اورم. جما غږ لا مهرباني. د ما خو دا نظر په قرجان او پښتنه مې کنه چې کمخکې مو همدغه ښځو قرباني ورکوله کنه دا شل کاله تېر. نو د چا زوی مړ کېده، د چا ورور مړ کېده، د چا خاوند مړ کېده. البته دا یو د ټولو شریکو، د چا به ورور او د چا به لکه ښځې ډېرې ستونزو کوي کنه. هره ورځ جنازې وي، غم یې ټول ښځو ته و. کونډه به هم ښځه وه، بې میړه به هم ښځه وه، بې زویه به هم ښځه وه. نو زه دغه له ټولو دغه پخوانیو اوسنیو سیاستوالو نه دغه هیله لرم چې دغه اوسنۍ د ښځو ستونزو ته د پای ټکی کېږي او له هغه غټو مشکلاتو نه خو خدای راوښکلې، هیچا نه دي راښکلي، صرف خدای پاک په خپل قدرت راوښکلې. او اوس دې دغه سیاسي اختلاف ختم کړي او دغه شته مشکلات د ښځو د مرانو دغه ختم کړي. دغه ما نظر.
بله ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ. بله بله میرمن نیازی،
دغه سی وړونو د احساساتو قدر کوو،
دوام ورکو.
نو موږ دغه سی وړونو احساساتو ته احترام لرو. واقعا خدای تعالی دې ټولو ته، ټولو وړونو ته دغه سی یو احساس چې لري، طبعا موږ په دې پوهیږو چې موږ ټولو وړونو دا احساس لري، ځکه چې هغوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې یو ځوان شهید شوی ده. خو یو ځوان یو نارینه تاسو په حساب کې ونیسئ چې هغه شهید سو د دې دنیا څخه لاړ. هغه ځوان درې خوندې درلودلې، هغه ځوان شپږ لورګانې درلودلې، هغه ځوان یو بډای مور درلودله، هغه ځوان څومره کورنۍ مې څومره انسانانه بدبخ کړ، پرې غوډل او د خپل لار د دنیا څخه. نو دا دغه حالتونه ډیر دردونکي دي. زموږ هم دغه غوښتنه ده، د دې ورور نظر ته ډیر احترام سره باید وایم چې خدای تعالی د زموږ ټول ورونو ته توفیق ورکړي چې هغه احساس، هغه جذبه چې د خوندو په حق لري، دغه د وسنۍ مسلونو سره شریک کړي، ترڅو چې مسولین خپل هغه ایمانی او وجدانی او هغه مسلمانی او شرعی دنده ده، مسولیت ده چې موږ نه دی دونه نسی. موږ خوندې چې دا اوس په کورو کې بیکاره ناست دي، هغوی کلونه زحمت استلای، درس یې ویلی، کار یې کړی، د کار وړتیا لري، استعداد لري، هغه باید محو نه سي، ختم نه سي، یو دغه ته پاتې نه سي چې شاته مو غورځول، هر څه لاړه ختم سلاحو سو. دا مسؤلین دې ته باید اړ کړي چې تر څو مسؤلین اقدام وکړي او د خوندو وخت لاسرسي ورسيږي، يعني لاسرسي وشي ورته.
بله قدربند اوریدونکو او درنو میلمنو، خبرونه دوام لري، پاتې خبرو ته به ادامه ورکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمه وروسته بیرته خپل باس ته راګرځو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو، پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکوم. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایم چې لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي، له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعالو میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي وضعیت تاسو له نږدې نه ګوري، تر ټولو لوی ستونزې څه دي؟
بله، په اوسمهال په پاکستان کې لسګونه خبریالان یې هم ښځینه او هم نارینه سه ورسره مدني فعالان چې د بشري حقونو فعالینې دلته راغلي دي. په دې تمه راغلي دي چې دوی وکولی شي نورو هېوادونو ته ولاړ شي، البته د نړیوال ټولنو په مرسته، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د ادارو په مرسته او د نورو هېوادونو په مرسته دوی نور هو نور بهرنی هیوادونو ته ولاړ شي خپل فعالیتونه بیرته له سره هلته شروع کړي، او د دغه ګمنام حالت څخه، د دغه بې سرنوشت حالت څخه ووځي. دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي دي، فامیلونه یې هم راغلي دي، چې هغوی چې زه یې هم د جملې څخه یم، لومړنۍ ستونزه دا ده چې دوی له سختې اقتصادي مشکلات لري، دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي، دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل د کور اقتصادي، خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي، یا دوی اولادونو ته، کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي. زما خپل اولادونه له تحصیله پاتې دي او زه هم کار نسم کولی، زما فامیل کې هیڅوک کار نه نسي کولی، ورسره هغه ژورنالیستان ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي، فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي، هغوی هم عین ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، مالي ستونزې لري. نو د کار زمینه نه ده ورته برابره. همدارنګه دلته کومې ادارې چې نړیوالې ادارې دي، د مهاجرت لپاره د دوی سره مالي مرستې نه دي کړي، د دوی په ثبت کې او دوی ته د مهاجرت د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړي. ډېر شمېر ژورنالیستان او مدني فعالان په یو شمېر ګروپونو کې سره راټول شوي دي، او دوی کوشش کوي چې د بهرنیو هیوادونو سره په تماس کې واوسي تر څو دوی ته د ایستلو زمینه برابر کړي. خو لیکن نړیواله ټولنه او د بشري حقونو کوم ادارې چې دي، نړیوالې د ژورنالیستانو د مدافعین چې دي، نړیوالې ټولنې لري، هغوی تر اوسه نه زموږ سره او نه هم د نورو کسانو سره چې اوس په پاکستان کې میشت دي، د مهاجرت شپې ورځې تېروي، هغوی سره کوم خاص مرسته نه ده کړې، او ټول په یو بې سرنوشت حالت کې، په یو نامعلوم حالت کې ژوند کوي، چې شاوخوا لسګونه فامیلونه دلته دي او ماشومان هم ورسره دي.
بله، میرمن نیازی، تاسو د میرمن زمان خبری واوریدلی چې له هیواد څخه بهر مدني فعالین، ژورنالیستان او نور هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې مطرح وي، څه ډول شپې ورځې تیروي. تاسو خپله مخکې اشاره وکړئ، تاسو خپله مورنه خبر یاست، که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې، خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راته ووایه چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای، دوی به له څه ډول حالت سره مخ شوي وي؟
د افغانستان د نن هم کدا میرمنې پاتې وای، دغه سی بدبختي وای چې همدا اوس دغه سی بدبختي دی په پاکستان او په ایران او په روم کې، چې موږ اکثر خوندو سره په تماس کې یو. نو افغانستان کې هم داسې یو حالت نشته چې دوی بل دغه ولري، بل انتخاب ولري، یا فرض مثال تغییر ذهني وکړي چې زه نو ولې تر دې ځای راغلم او ورس ولم، تر دې خو افغانستان شو. افغانستان کې څه شوالی د فعلاً په اوسني حالت کې؟ هیڅ شوالی نشته. سیده، مونږ دې خوشاله یو، په بار بار په چوغو چوغو مو په برنامو کې ویلي دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سوله راسي، جنگ ورور وژنه دي بند سي، تاسو خو یوه چادرې وایاست، یا حجاب شرعي موږ هم مخکې مسلمانانو شکر ده الحمدلله خپل حجاب مو حفظ کړی وو، هدا ګوتو پښمار کې بعضی کسانو هغه غپوس او خپل اعمال، مګر مونږ به جابې نه کړې مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې، شکر الحمدلله هغه غټ پوره نه مونږ پر سر و، همیشه به د نارینه او سره هم ناس درلودلې، د ځوانانو سره به هم ناس درلودلې، د ښځو سره به هم ناس درلودلې، مګر مونږ شکر ته الحمدلله به جابې او به ستري نه کړې. نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاسته راوړنه نشته، هیڅ شی نشته چې مونږ ور باندې فعال سو، شي امید نسته حتا یو چراغ نسته یو زرغون چراغ نسته چې موږ ضرور ته خوشاله کو نو طبعا هغه خوند چې تلري د کاغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي که هم د بیکاری او د بیروزګاری څخه رنګ جوړي از القياس دغه سی افغانستان کې دغه سی حالت ده نو موږ نسو کولای چې موږ هغه ته دغه ورکو چې تاسو تشکی نه وصله د خپل وطن د خبره غلطه ده چې د خپل وطن د نو دلته په پاتې سوې دلته چې خپل وطن کې ته بيزت اوسېږي ډوډۍ ونه لري نو ونه لري شناخت ونه لري هغه شایده لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لري نه شناخت لري نه حیثیت لري نه پیسې لري دغه په افغانستان کې یو مېرمن دغه سی حالت کې قرار لري اي کاش دلته په افغانستان کې یو څه شی وای چې تاسو باور وکړي دغه د واکسین په بخش کې ډېر
مېرمن یې زه بله یو اوریدون کې بل را واخلو چې د ټلیفون په لیکه دا بیا ورسره به تاسو خبرت دوام ورکو بله زموږه غوړی
او سلام مامدین سلامونه مې کینې دوه من منوته او تاسو مې ازي خوړو الو
علیکم سلام
او یا خوړی
اورم
تاسو راک من منو خوشی کی خبر یو کړی خدا پاک دې موږ حکومت ته ہدایت مې کوي وخې سم دغه شي ټول خویندو مېند دي چې حق او حقوق ته وسپاري خویندو موږ دا وایي چې موږ خو اولین شکر دا باسو کني ستید که خواري دې پیره بشي خو لا مرګ نه خلاص او خو کیف به بس او درې سو ځوانان به موږ دا خوانه مرکزل دې خوانه به مرکزل خدا خور کیف دا کارونه خلاص ولو چې پر دې حکم نه خلاص ولو خدا دې امریکایانو نه خلاص نه مورم خلکو نه خلاص ولو خوري په دې حالات به شکر باسو خیر طالبان بندونه نه کوي سیوا ته به فکر کې پټې دي خلکو پاک حقوق خبر شي تا خور کار خورګان چې تاسو وسوای چې په اسلام آباد کې په ایران کې بند پاتې دي چې نی افار څوک مني نی دې افار څوک مني نو دې نه خو بیا دا وطن خو طالبان خو دونه خمارانه دي تاسو دلته راځي خدای نه کړو دوی دا لاس می دل نه پسی پر سارا دا بچول وزنی ولې به وزنی وخور کوي راځي د خپل وطن ته خلاص د خپل وطن په خزو نه دوه ښکاریږي په پردې وطن کې غلامی ده حکم نه دی اسه تاسو عمر نه کوم نه ته په افغانستان کې سیمري سیم هغه ته بیا شهیدګي خو
بله میرمن یاسی بله
زه د دې ورور د خبرو په تایید یو خبره وکم چې ورور مې صحیح خبره ده ما مخکې یادونه وکړه چې د یو چادرې په ځای ما خپل په وینا کې ویل چې زه ودانه چادرې په سروم خو ما ته د کار فرصت راکړه چې زه کار وکم زه نفقه پیدا کړم خپل اولاد ته زه په دې نه جوړم چې نن زه تماتو وای چې ایجاب وکم زه په دې وجارم چې ولې زه ایجاب کوم نه زه ایجاب کوم په ایجاب ما ایجاب کړی زه ایجاب کوم خو د کار زمينه تما سعید که چې زه مخبل اولاد ته نفقه پیدا کوم الله لا نفقه پیدا کوم ته ماته فرصت راکا ولې د بخینا دیدنې ولې يم په برنامه کې د غورور ته زه وایم ته د هلمند ولایت خبرې د میډیا د لارې تخبم سوشل میډیا د لارې تخبم اوریدلې چې سکه ورونه پورته شو شپه ورونه خور غوښتنې وکړ خپل د میراث مړای کړل خپل خور څو شورت خو اومونی ولسو عام یو دوه ورونه یې ولسی وې د نور ورونه تخلیل د پاکستان ته تر نن ورځ پورې د حساب خور کسب برته د ډیر لند موده خبره ده د اوس نږدې کې د کیسه پیښه سوې ده خو که سکه ورور می د میراث حق نه راکې چې زه د میراث غوښتنه نه وکم نو زه څنګه توقع وکم چې نور مسلمان ورنه بز ما سره کوم بکو کې سیدا جنگ نسته او شکر الحمدلله ورور وجنه نسته الحمدلله موږ په دې شکر باسو چې فعلاً جنگ نسته خدا هم سوله نه ده دې ته هم سوله موږ نسو ویلای چې عدالت نه وي
بله یو بل اوریدون که هم په کرخه کې لرو بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکو بله مهربانی بله زما غږ لرې بله فکر کوم اړیکه پرې سوله بله مېرمن زمان تاسو ته راګرځو زما غږ اورې
بله مهربانی وکړه
بله مېرمن زمان
بله
زه مخکې د ورور خبرې واورېدلې ښه، تاسو مخکې د ورور خبرې واورېدلې چې ویل نو تاسو ولې له وطن نه تللی، له بل وطن نه خپل وطن ښه او تاسو همدا اوس په بل وطن کې یاست، تاسو څه ځواب لرئ دې ورور ته؟
بلکل، زمر وطن خو هر یو چې راوتلی دي هغوی په ډېر افسوس او جګرخونی راوتلی دي. د وطن څخه تقریبا 40 کال تر هغه اضافه موږ په خپل وطن کې وو، په هر حالت کې وو، چې جګړه وه که هر حالت امنیتي ستونزې وې، لیکن موږ په خپل هیواد کې وو، هلته مو کار درلودې، وظیفه مو درلوده او تحصیل زمینه برابرې وې. اوس مهال موږ ته هیڅ اصلا دغه زمینه نشته چې اول زخ اولاد سم افغانستان ته چې شو کوم ځکه کار نسم کولای. پر میډیا او پر رسنیو سخت بندیزونه لګیدلی دي، د ښځو د نجونو کار مخصوصا په میډیا کې محدود شوی دي، کم شوی دي، پر هغو ورستر بلې محدودیتونه رامنځته کیږي. په نورو برخو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود دي او ورستر بلې پر هغوی رنګارنګ شرایط راوځي. نو په داسې حالت کې په هیواد کې صحیح دی چې زموږ وطن دی، زموږ زړه ورته خوږیږي، لیکن ژوند کول په داسې یو حالت کې چې اقتصاد ضعیف وي، کار نه وي، تحصیل نه وي، په هغه کې ډېر مشکل دی. موږ هم دا هیله لرو چې ښځې د پامه ونه غورځوي. په افغانستان کې باید ښځې د ټولنې مهمه برخه ده او په هیواد کې په هره برخه کې باید دوی ته دندې ورکول سي. په هره برخه کې دوی ته ضرورت شته، د پوهنې په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د پولیسو کې. اوس په دا وروستۍ کې کومه تلاشي چې په کورونو کې وسوه، په دې کې ښځینه پولیس وي، خو لکه دوی چې ضرورت ورته لري په هره برخه کې، په هره بله برخه کې ښځو ته ضرورت شته. او ښځې خپله دې ته ضرورت لري چې خپلې کورنۍ د اقتصادي پلوه پیاوړي کړي، هغوی ته کار وکړي، اولادونه وروزي، تحصیل او تعلیم زمینه ورته برابره کړي. نو که چیرې واقعا د ښځو څخه دغه محدودیتونه لیرې سي، یا د دوی په وړاندې کوم محدودیتونه چې رامنځته سوي دي هغه مشکلات حل سي، هغه کم سي، نو به دا د ښځو دپاره ډېر ښه مثبت ګام به وي.
بله، قدربنو دوستانو او درنو میلمنو، میرمن نیازی او میرمن زمان، یو لنډه دمه بیا خلو او وروسته بیرته خبرونه ته راګرځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بله درنو دوستانو خبرونه ته خر اغلاست. لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان، بیرته تاسو ته ګرځو. درته وایي چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده لکه څنګه چې روان ده، په همداسې حالت کې څه وکړو چې حداقل داسې یو ژوند ځانته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تیرېدلو وي؟
په لومړي ګام کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالاره ټولنه ده، نو په لومړي قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید دوی د ښځو په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي، د دوی لپاره د تحصیل زمینه برابر کړي، دوی ته کارونه ورته برابر کړي، تر څو د ټولنې دغه یوه مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعاله شي او افغانه ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې ښځې هم چپه خوله کښېنني او خپل د حقونو دپاره کوښښ وکړي، هڅه وکړي، وایي حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوښښ وکړي، خپل ږغ پورته کړي، هڅه وکړي تر څو دوی خپلو حقونو ته ورسیږي.
بله، دم ګړی چې تاسو له هیواد څخه بهر یاست، یوازې د شپې ورځې شمارې چې څه وخت به سرنوشت معلومي، یو که په کوم کارم بوخته یاست؟
بلکل فرشته جانې، دلته د کار زمینه اصلا مهیا نه ده، موږ نه موشته او نه ماته نه مې اولادو ته کوم مسؤلیت نه لرو، همدارنګه تعلیم ته هم لاسرسی نه کېږي، زه خپله کار نه لرم او امکانات د کار دلته برابر نه دي موشته چې موږ لاس به کار سو کار وکړو او خپل د ژوند لپاره څه برابر کړو.
بله میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. لکه څنګه چې میرمن زمان په خپل خبرو کې ویل اوس دم غړی وضعیت دغه رقم روان دل کوم غوتا سی چې ګورو په همداسې حالت کې څه کول پکار دی چې د اقل ژوند تر یو حد سم مخکې لاړ شي.
په دغه حالاتو کې چې د اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې په کورونو کې د اقل شاګردان وروزي، یو 500 افغانۍ فیس ځینې اخلي. د هغه شاګردان چې په لوړو صنفو کې دي، یعنی دغه د درس لړۍ یا د سلسله ځینې قطع نه سي د تعلیم، د هغوی دپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولی سي، دوی په دغسې کارو بوخت دي. اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکې مې یادونه وکړه، د غاړه او پټو داسې څه شی جوړوي بازارو ته یې عرضه کوي. نو د دغو د منسجمولو دپاره یو برنامه جوړه سي. خارجي ټولنې دي فرض مثال سرمایه ګذاري وکړي د دغو ښځو دپاره، کومکونه دي وکړي، د دغه ښځینه نهادونه دي طالبان ښځینه نهادونو ته دي فرصتونه برابر کړي. یعنی اوسنی دولت مسؤلیت لري په دې برخه کې، دوی ته دې فرصت ور برابر کړي تر څو دغه مرستې دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د ښځو په واسطه ښځو ته دې برته ورته دغه سي. عموما د ښځو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاسې د پښتنو د اصطلاح په سراسم د بابا دمه تر دغه دمه پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګې پټې کړي دي. خو ښځې خپله کولای شي چې د یو بل ښځه درک کړي، د یو بل ښځې درد احساس ولري او ته رسیدگی وسی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې په اوسنۍ حالاتو کې خپل کومکونه د ښځینه نهادونو سره شروع کړي او ښځینه نهادونه دې قوي کړي، حمایه دې وسی. اوسنۍ دولت دې هغوی ته جواز ورکړي د کار کولو د فعالیت کولو حق دې ورته ورکړي، سید خپل قوانین دې ورته وضع کړي، هغه اصول چې دې ورته ټاکلي دي دغه اصولو پر بنا باندې خو حد اقل مطرح دي کړي، ورته ودی وای چې تاسو حق لري فعالیت وکړي په دغه دغه برخو کې فعالیتونه ولري، هغه برخه دي ورته واځي کی تر څو شزي اکټیف شزي لرو، فعال شزي لرو، زوریدلې کړیدلې شزي لرو چې حقوی د نورو شزو د لپاره څه کولای شي، د دې ورته لري چې څه ورته وکولای شي او نړیوال د کومکونه شروع کی تر څو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسی.
بله میرمن زمان، تاسو غو میرمن او ته چې بالکل خپل روحیه له لاسه ورکړي، فکر کوي چې هر څه نور دي دوی لپاره ختم دي، څه ویل لري، څه مشوره لري؟
زما وینا یا زما غوښتنه د هغه میرمنو څخه چې دوی خپل روحیات له لاسه ورکړي دي یا خپل امیدونه له لاسه ورکړي دي، دا ده چې اصلا دوی نه امید نه سي، دوی به پاینده کې بیرته خپل هغه فعالیتونه چې ترسره کړي دي، هغه کړنې چې کړي دي په ټولنه کې، هغه حقوق به بیرته ترلاسه کړي. زه په دې هیله منه یم چې نړیواله ټولنه به افغان میرمنې د پامه ونه غورځوي، د دوی سره د مرستو دپاره به کومکونه وکړي، فعالیتونه به وکړي، دوی سره به بیا هم دوی سره راټولې کړي، د دوی د تحصیل په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، د دوی د حقونو په برخه کې به حکومت مجبور کړي چې دوی ته حق ورکړي او دوی بیرته راپورته کړي او په ټولنه کې یو فعال قشر ځنې جوړ کړي.
بله میرمن نیازی، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. تاسو راته وایي هغه میرمنې چې دوی فکر کوي نور هیڅ دوی نسی کولای، څه ډاډ ورکوي؟
زه خو خوند ته دغه ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت نه امید به پات کیږي. نه امیدي کفر ده، موږ امیدواره یو، مګر داسې امید هم نه لرو چې فرض مثال وایي چې اوس د یو بل مقاومت پورته سي او د دوی په مخالفت کې د جنګ وکړي او هغه نور خلک چې خارج ته تللي دي د دوی د حقوقو دپاره بیرته به راسي، دلته به بیرته به یو بل نظام راسي. داسې غوښتنې نه لرو او نه هم خوند ته داسې امید ورکوو. خوند ته موږ وایو چې خوند څرنګه چې موږ شکر دی الحمدلله مسلمانان یو، پر خدای باندې باور لرو، خپل په ځانم باید باوري اوسېږو چې زه چې څه لرم، ما چې څه ترلاسه کړي دي، د دې لپاره مې نه دي ترلاسه کړي چې هغه ټول په اوبو کې لاهو کم. زه باید خپل د حق د غوښتنې لپاره همیشه بیدار اوسېږم تر څو چې خپل حق ترلاسه کړم. حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه هیڅ وخت. نو زما خوندو ته دغه توصیه ده چې تاسې فعال اوسېږئ، خپل روحیه د لاسه مه ورکوئ. نړیوال ټولنه مجبوره ده، خپل د ځانو دپاره لا مجبوره دي چې اوسنی دولت دې ته واداره کړي تر څو د ښځو حق او حقوق ته پاملرنه وکړي. کنه دا فاجعه یوازې د افغانستان دپاره نه ده، بلکې د منطقې په سطح کې رسېږي. پاکستان هم همدا اوس طالبان لري، ایران هم دغسې روحاني شخصیتونه لري چې د دوی سره کرا کرا هم نظره کېږي، او بالاخره دا نظریه دغسې روس ته راځي، او دغسې اروپا نیسي، او دغسې امریکا نیسي. دوی د ځان دپاره لا مجبور دي چې باید یو تصمیم ونیسي جدي، او اوسنی دولت دې ته واداره کړي چې د ښځو حقوق ته پاملرنه وکړي.
بله میرمن زمان، که تاسو دا راته وایئ چې تر هغه وخته چې دغه میرمنې په دې توانیږي چې دوی له کوره بهر هم د پخوا په څیر بیرته خپل کار ته دوام ورکړي، په کور کې که دوی مثلا بچو ته زده کړه کوي یا نور داسې کورني کورسونه جوړوي یا خیاطي کوي، دغه مسایل به څومره ګټور تمام سي؟
دا چې لاسي صنایع تولیدول یا په کور کې د کورسونو جوړول، دا واقعا د ښځو د اقتصاد لپاره ډېر ګټور تمامېږي. ځکه زه خپله هم دا یو تجربه لرم چې په کندهار کې کله چې زه د مهاجرت څخه راستنه شوم، د دې تر څنګ چې ما نور وظایف ترسره کړه، خو په وروستي وخت کې زه ډېر د امنیتي ستونزې راته پیدا شوې، او تهدیدونه وه چې زه د کوره نه شوی وتلی. هغه وخت کې ما خپل د اقتصاد لوړول دپاره ما یو کورس جوړ کړي، د ښځو تقریبا دېرش تنې نجونې وې او ښځې وې چې ما هغو ته درس ورکوي. طبعا د لاسي صنایعو تولید، د کورسونو جوړول نه یوازې ښځو ته مرسته کوي، بلکې هغه ماشومانو ته هم مرسته کوي چې هغوی د تحصیل او د تعلیم څخه پاتې دي. او د لاسي صنایعو تولید، د کارونو کول، مثلا خیاطي کوي، ځینې ښځې خامه کوي، اوبدل کوي، دا په ټولنه کې هم د دوی د لاسي صنایعو د پیشرفت سبب کېږي، هم د دوی اقتصادي ستونزې حلوي، او بلاخره د دوی هنرونه ژوندي پاتې کېږي. په ټوله کې د دوی خپل کارونه چې په کورونو کې کوي، لکه څنګه چې تر مخه مې ویل، د کورسونو جوړول، د لاسي صنایع تولید، د خامک کول، دا د دوی د اقتصاد په برخه کې ډېر مهم رول لوبوي، تر څو چې دوی بېرته ټولنې ته راوځي، بېرته په ادارو کې کار نیسي او پخوانی حالت ته بېرته راګرځي. دا یوازینۍ ښه او مثبته لار ده چې کولای شي مېرمنې ځان ته اختیار کړي. او
مېرمن زمان، پر ډېرې بخنې سره اوریدونکو په لاین کې لرو، د سر به خبرې وکړو، بیرته تاسو ته راګرځو. بلې سلام.
السلام علیکم تاسو ته محترم او میلمانو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. اغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما.
نه ډېر زیاته.
زما خدای نظر ده هغه خزي چې خاوندان لري، د هغه نفقه په خاوندانو باندې فرض ده چې نفقه ورته برابر کړي، او هغه خزي چې زامن لري، د هغه نفقه په زامنو باندې فرض ده چې نفقه ورته برابر کړي، او هغه خزي چې خاوندان نه لري، کوم دي اسلامي امارت دی سروي وکړي، یو معینه اندازه ماسي ول هغه ته مقرر کړي. او بل دغه دوه میلمانو نه خواهش کوم د خارج ته د تلو کوشش نه کوي، ځکه په خارج کې دا محکومیت ده، هلته دوی به ذلیل وي، د خپل وطن کې دوی اوسېږي، او حتی دوی په کابل کې فاکولټن اوسې، دا دوی د افغانستان قرضه، دوی یعنی قرضداري دي، ځکه د افغانستان بودیجه، د افغانستان امکانات دوی باندې مصرف شوي. دوی باید دلته اوس طالبانو نوي دي، استادۍ دپاره، معلمۍ دپاره بسونه اعلان کړي دي، دوی د اصلاحات ورکړي، دوی د کوشش کوي دلته د استادي واخلي په دغه ابتدایي مکتبونو کې، او دغه وروسته چې کوم د لیزي دي دا ان شاء الله شروع کیږي. او زما
بله، او په ډېرې بخښنې سره فکر کوم چې د اوریدونکو غږ قطع سره ځان سره په لاین کې نه لرو، په هر حال کې بیا تماس ونیو، اتمن خبرې به یې وړاندې کړو. میرمن زمان، بیرته تاسو سره ګرځو.
بله، ما دا ویل چې
تاسو خپل خبرو ته
بله، مهرباني
مهرباني تاسو خبرو ته دوام ورکړئ.
ډېر سوداګری مېرمنې دي چې هغوی هم تقریبا کارونه د سقوط په حالت کې دي، خو زموږ خبرې پر دې وي چې هغه مېرمنې چې په کورونو کې دي باید کوم کوم کارونه ترسره کړي یا تر څو دوی خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د دوی فعالیت هغه څه چې د کور دننه وي، د کورسونو جوړول، نور تولیدي کارونه کول، د غاړو جوړول، اوبدل، دا د دوی اقتصاد لپاره واقعا ډېره ګټه لري. ما خپله چون په دغه ټولنه کې رالوستی یم، په کندهار کې مې ډېر ژوند کړی دی، د کندهار ښځې چې دي ټول دوی روزمره خامک کوي، غاړي جوړوي او دا خرڅوي، نو خپل مصارف خپل لاس تر راوړلو پیسو په ذریعه دوی ترسره کوي یا پوره کوي. تبان چې کچیر مېرمنې لاس په کار شي او دغه کوچنی کوچنی تجارتونو ته پام وکړي، د تعلیم په برخه کې د ماشومانو فکر وکړي، د لپاره په اړه فکر وکړي، دوی ته کورسونه جوړ کړي، دا به د دوی لپاره ډېره ګټوره وي، هم د اقتصاد لپاره، هم په سیمه کې کوم ماشومان چې د تعلیم پاتې دي هغوی لپاره به د تعلیم زمینه برابره شي.
بله، ډیر زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو را ګرځو د خبرونې ماخري شیبی دی. په لاندو کې براتو وایي چې کچری او څوک په کور کې ځان بوخت کړی، هغه چې هر کاری دا به څومره ګټور وي.
کار د انسان لپاره جوهر ده، کار د انسان لپاره یعنی فزیکی او ذهنی دواړه ګټور تمامیږي. کولای سي چې هغه کار چې مفید وي ګټور وي، واقعا په کور کې وي که د باندې وي مشکل نشته، لاسته راوړنه ده. لکه موږ وایو چې هر وخت توان مخه ونیسي ګټه ده، نو کار درست ده چې په کور کې، مګر په هغه کار چې اوس مخکې یو کورسونه و یا یو د خیاطۍ کورس به و یا به د نانوایی کورسونه و، د اوله دورې د طالبانو اوله دوره یادونه قدرته وکړمه، داسې د نانوایی کورسونه ملګري ملتونه په کورو کې جوړ کړی و، د خیاطۍ کورسونه یې جوړ کړي و، د ګلدوزۍ کورسونه یې جوړ کړي و. دا کوچني کوچني پروژې اوس د افغانستان د خلکو دپاره اکتفا نه کوي. دا هغه وخت و چې افغان میرمنې په هیڅ شي نه پوهېدلې، ویل به چې دا هم غنیمت ده، مګر اوس مونږ په غنیمت باندې اکتفا نه کوو. اوس مونږ زحمت ایستلی، مونږ درس ویلی، مونږ تر دغه ځایه ځان رسولی، مونږ ډېر لاسته راوړنې لرو، ولې ګردنه دې دا ونیسو؟ ولې زه اوس په چرګانو باندې ګزاره وکړمه؟ ولې په څه دلیل زه اوس په چرګانو باندې ګزاره وکړم؟ د چرګانو په هګیو باندې ګزاره وکړم یا د خیاطۍ په ستن؟ ولکه هغه د خیاطۍ دپاره د سترګې ښځو ته پاتې وي، سترګې کمزورې سوي دي، اصابونه ناارامه سوي دي، نه ولکه خیاطۍ کولی سي، نه ولکه ستنې کار کولی سي، نه ولکه هغه داسې بازار لري، بازار نه لري. مخکې م تاسو ته یاده کړل
چې یو
ډېر تکلیف جوړوي، مګر په بازار کې 4000 کلداري باندې
د خبرونې وخت په خلاصېدو ده. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تاسو له ځان سره ولرو. له تاسو دواړو درنو میلمنو څخه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې مولو موږ سره برخه واخیستله. له اوریدونکو څخه هم مننه. تر بلې اونۍ پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. Ra ra ra.